پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل انداو زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې غرمنی خبری خپرونه کې هر کله کو په امریکا کې ډیموکرات جو بایدن وای هغه براتلونکي ونې د سلاکارانو یو ډل اعلان کړی چې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پر پلان کار وکړي. بایدن چې پرون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټون کې اعلان شو، د خپل کمپاین پر مهال د کرونا وایروس پر ضد د سختو اقداماتو شپنه کړې. دوستانو په امریکا کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه زموږ د دې خپرونې ډیر رپورټونه راڅرخي. مخکې له دې چې د خبرونې ټول مطالب در وپیژنو، په مخکې د دې سات خبرونو ته نوریاس نوری دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هریس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د هرات چارواکي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د امریکا ډیموکرات ګوند کاندید ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څنګ وروسته په لومړۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هریس ته د مبارکۍ د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان له خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دوه اړخیز استراتیژیک شراکت د لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره ده. دغه راز د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي جو بایدن او د هغه مرستیال ته په یو ټویټ کې د مبارکۍ په یو پیغام کې ویلي چې دواړه لوري په افغانستان او سیمه کې د سولې په ټینګېدو کې له امریکا سره ګډ کار ته دوام ورکوي. جو بایدن د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 233 کالج یا انتخاباتي رایو په ګټلو له خپل جمهوري پال سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه انتخابات ګټلي دي. ټرمپ تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. د فراه والی د پشت رود ولسوالۍ د امنی قومندان د وژلو خبر ورکوي. تاج محمد مجاهد ازادي راډیو ته په یو واستولي پیغام کې د خبر د تایید تر څنګ دا رد کړی چې ګنې د پشت رود ولسوالۍ د طالبانو نیولې وي.
اوس وخت کې ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده او د ملي اردو ځواکونه په کې حضور لري. یو څېړونکی پلاوی مو استولې تر څو دا پیښه وڅېړي.
تر دې مخکې د فراد ولایت شورای و غړي خیر محمد نورزی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د شنبه پورز د پښتو رود ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ حمله کړې او د امنیت قومندان امان الله د هغه له دوه سرتیرو سره وژلې دی. د نورزی په وینا طالبانو 15 سرتیري د امنیت قومندانۍ له ټولو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ځان سره بیولې دي. طالبانو دغه راز ادعا کړې چې په دې حمله کې له سرتیري وژلې او شپږ نور له ځان سره بیولې دي. د هرات چارواکي د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د ولسو طالبانو د وژلو او نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرحات ازادي راډیو ته وویل
دغه نښتې هغه مهال پیل شوې چې یو زیات شمېر طالبانو د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د څو ساعتونو لپاره نښتې روانې وې. له نیکه مرغه هوایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر مورچلو بمونه وغورځول چې دښمن ته یې ماتې ورکړه.
د فرحات په وینا په دغه عملیات کې د طالبانو وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لویدیځو ولایتونو په لسګونو کلیوالو ښځو خپل لاسي توکي په هرات کې نندارې ته وړاندې کړې دي. غور ولایت اوسیدونکي ماتابان چې دغه درې ورځني نندارتون ته خپل لاسي توکي ور وړي دي وایي په غور کې ناامني ده او نشي کولی چې هلته د لاسي صنایعو توکي وپلوري. هرات ته دوی د دې په وینا راغلي چې دلته خپل لاسي توکي وپلوري او یو څه ګټه هم ترلاسه کړي. له دغه نندارتون څخه هدف د کلیوالو ښځو پیاوړي کول او د لاسي صنایعو تولیداتو ته بازار موندنه کودل شوې. له هرات د ازادي راډیو خبریال وای چې په دغه نندارتون کې د هرات بادغیس غور فراه او نیمروز له ولایتونو د لاسي صنایعو او خوراکي موادو شپږ سوه غرفې ښودل شوې دي. خبرونه لازه دی راډیو اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
زه د ولس بشر په هیڅ ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نصره او نه همشنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا.
بایدن همدار زویل راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوت جوړ کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه، اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سیشن بیل ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوا ثبت کړه. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رای ډېر سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې له منلو انکار کړی دی. د اریزونا د ماریکوپا د سیمې په محکمه کې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په دعوا کې ادعا شوې چې د انتخاباتي کارکوونکو لارښوونه سبب شوې چې رای ورکوونکي د رای ورکولو په مرکزونو کې یوه تنه کې کاږي چې له کبله ممکن د دوی رای ضایع شوی وي. په اقامه شوې داوا کې د غراز ویل شوی چې دا رای ممکن د اریزونا ایالت د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکی رول ولري. په دغه ایالت کې بایدن تر خپل سیال ډونالد ترامپ 40,000 ډیر رای لري. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو، خو د جنوري تر 10 پورې بچې د ولسمشر په توګه لوړ کوي واک ترلاسه نه کړي. او په پام کې ده چې نن هم په زورګونو کسان په بیلاروس کې په اعتراضونو کې برخه واخلي او له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د استعفا غوښتنه وکړي. دا پر لپسې دیار لسمه یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د لوکاشنکا ضد اعتراضونه ترسره کیږي.
خبرونه ملاحظه ای رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری در تھوڑان دکړل. دوستانو دا نور خبرونه زمګ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل او لوستلای شئ. دا امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان سره سم د غنو پلویانو په خادیو پایل وکړ. په متحده ایالاتو کې د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان ته د نن په امریکا او نړۍ کې عکس العملونه به در سره شریک کړو. خپل جو بایدن د بریا په وینا کې ټینګار وکړ چې د امریکایانو د یو موټی کول لپاره راغلي.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify.
د بریا د وینا مهم ټکی در سره شریکو. د عکس العملونو په لړ کې افغان ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس ته مبارکي ویلې.
د افغانستان جمهور رئیس د امریکانو یو منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې ته
په امریکا کې د ډونالد ټرمپ په ځای د جو بایدن راتګ به د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو څه اغیز ولري. د سیاسي چارو له یو شنونکي سره غږېدلی یو.
زه فکر کوم د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن
دا مرکبه په خبرونه کې درته وړاندې کو. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. ډیموکرات جو بایدن وایي هغه به راتلونکې اونۍ د سلاکارانو یوه ډله اعلان کړي چې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ده پر پلان کار وکړي. بایدن چې پرون د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د خپل کمپاین پر مهال د کرونا وایروس پر ضد د سختو اقداماتو ژمنه کړې وه. نوموړی به د سلاکارانو دا کاري ډله د نومبر په 9 نیټه اعلان کړي. پرون هغه د خپلې بریا په وینا کې د بایدن هاریس په نوم کووېډ پلان د عملي کولو خبره وکړه چې د جنوري له 10 نیټې به یې عملي کېدل پیل شي. عصمت ساروان له نور تفصیل سره.
د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی. و اویا کلن بایدن د نومبر پر 10 د واشنگټن له وخت سره سم تر غرمې مخکې په 11:30 بجې ګټونکی اعلان شو. په امریکا کې د نومبر په درېمه د ولسمشۍ انتخابات وشول، خو په ګڼو ایالتونو کې رای شمیرنې وخت واخیست چې له کبله څلور ورځې وروسته ګټونکی کاندید اعلان شو. ترامپ له 1992 میلادي کال را په دیخوا د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په دوهم وار انتخاباتو کې نه بریالی کیږي. تر دې مخکې په 1992 میلادي کال کې بل کلینټن جورج دبلیو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ترامپ له ماتې منلو څخه انکار کړی او وایي چې ټاکنې لا ختمې نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې په محکمه کې چیلنج کړي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې د ډیلیور ایالت سناتور دی، 4.15 میلیون رایې ترلاسه کړي دي. جو بایدن د نومبر په 10 په ویلمنګټن کې د بریا په وینا کې وویل چې د هیواد د یووالي لپاره به هلې ځلې وکوي. بایدن په خپل وینا کې دا هم وویل چې د کمپاین له خدمېدو سره اوس هغه وخت را رسېدلی چې خپل قهر او سخت بیانونه هیر کړي او د یوه ملت په توګه سره راټول شي. دی وایي:
آی پلیج تو بی ا پرزیدنت هو سیکس نات تو دیواید.
زه یو ائتلاف جوړوم. دا به په تاریخ کې یو پراخ او متنوع ائتلاف وي. دیموکرات، جمهوری پال، آزاد، مترقی، معتدل، محافظه کار، بوډاګان، ځوانان، شاریان، کلیوال، هم جنس پال، لاتین آسیایی، ټول به پکې وي. زه رښتیا وایم، په ځانګړي توګه هغه وخت چې کله په کمپاین کې لږه ناهیلي راغله نو افریقایي توکمه ټولنه ودرېده. دوی زما ملاتړ ته ولاړ دي او زه به د دوی ملاتړ کوم. بایدن او مرستیاله کاملا هریس به که ټول ایالتونه د انتخاباتو نتیجې تایید کړي او ترامپ په قانوني مبارزه کې ناکام شي، د جنوري په 6مه په ګډه لوړه وکړي. بایدن د 1992 کال د نومبر په 10مه په سنا جرګه کې خپله لومړۍ څوکۍ ګټلې وه او په همدې ورځې د جمهوری ریاست انتخابات وګټل. په امریکا کې د ولسمشر د انتخابېدو لپاره یو نومان باید له 538 الکترول رایو څخه 270 رایې وګټي.
څنګه زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ؟ زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نه بیا اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایډن د بری اعلان سره سم د هغه ګڼو پلویانو په خادیو پایل وکړ. د پلازمینې واشنگټن اوسیدونکي سره له دې چې ښایي خبرونه یې نه کتل، خو پوهېدل چې څه را روان دي. په سیمه ییز وخت د شنبې ورځې د سهار شاوخوا 12 بجې وي چې تر ټاکنو وروسته څلور ورځو کې خبرې شوې چوپتیا د رسنیو لخوا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن د بری په اعلان ماته شوه. دغه ډلې زو خبرګونونو او خادیو په اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکی له داوود جون بشناورو.
زوګ او شور ماشور له خادمنو چغو او نارو سره یو ځای د خلکو لا اپارټمانونو او کورونو ناببره راپورته شو. چلوونکو د واټونو پر سر پر خپل هارانونو ورغوي ټینګ کړل، نور بیا زنګونه کړنګول یا یې ډولونه وهل یا د خپل کورونو غولو ته ووتل. نڅاوی پیل کړي او د بایدن او هاریس جندې یې رپولې. اعلان لا سم خلاص شوی نه و چې خلک د واشنگټن پر کوڅو راتوی شول او مخامخې سپینې ماڼۍ ته د څیرمه ډګر لورې ونیو چې په دودیز ډول د سیاسي غونډو کوربه وي. د امریکا جنډې او د بایدن د انتخاباتي مبارزې شعارونه یې هڅ کړي او شراب یې ورسره اخیستي و چې خپله بریا ونمانځي. د بایدن یو شمیر پلویانو د 1990 کال دا دود شوې سندره غږوله چې نه نه هی هی ښکلې کړه چیزی. وبا لا هم پر ټول امریکا خبره ده او ماسکونو هم ټول نسره ویشلې ده. بایدن ویل چې هرو مرو یې تړی، خو ترامپ په هغه چا پورې چې ماسک به یې وهلی وو ملنډې کولې. منتقدین وایي جمهوری پال ترامپ په خپلو ځینو تګلارو د امریکا ارزښتونه زیانمن کړل، لکه له ځینو اسلامي هیوادونه د وګړو پر ورتګ بندیز او له لاتینې امریکا نه له ورغلو پناه غوښتونکو سره چلند. د واشنگټن یو اوسیدونکي آرون ریګنز چې سندرې ویلې او یو پوکڼۍ یا بالونې چې پرې لیکل شوي وو زه په مخه د ښه پورته نیولی و وویل: زه هغه څه نمانځم چې د ولسواکۍ ادامه برېښي. هغه د آزادې اروپا راډیو ته وویل: داسې انګیرم چې ترامپ هیله لري چې هر څنګه کېږي واک وساتي او دا ماته د امریکا نظام ته ګواښ ایسي. د وګړو خادمنې ډلې د سپینې ماڼۍ پر شاوخوا راټولې شوې. د موټرو تګ راتګ یې بند کړ، خو پولیسو دې سوله ییزې مظاهرې ته څه ونه ویل. ترامپ د واشنگتن ښار له وګړو او د هغو له ډیموکرات ښاروال موریل باوسر سره ډیر ترینګلی اړیکې درلودل. بایدن تر هغه وروسته د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان شو چې په ډیر لږ توپیر یې ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې مات کړ، او په دې سره یې د انتخاباتي کالجونو د رایو شمیر تر 270 چې بری ته اړین دی واوښت. د دې خبر په اورېدو د خادیو څپه پر نړۍ هم خبره شوه. د آیرلند له بالینا ښار نه چې د بایدن د نیکونو ټاټوبی دی، د هند تر ټولا سندراپورام ښارګوټي پورې چې د بایدن د مرستیالې کمالا هاریس د نیکونو مینه ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل امریکا سره به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او سولې برخو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی دا خبرې په خپل ټویټر د امریکې نوي جمهور رئیس ته د مبارکۍ د پیغام په مناسبت لیکلي او هیله یې څرګنده کړې چې له امریکا سره به ستراتیژیکې اړیکې لا هم پیاوړې کړي. ډیوه نادر د کابل په سټډیو کې ده. ډیوی نور حال له تاسو اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا ټاکنو کې بریالي نومان جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام ورکړ. ښاغلی غنی په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي، د امریکا سره به د تروریزم او افغان سولې راوستو برخه کې ګډ کار کوي او یاد هیواد سره به ستراتیژیکې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن ته د افغان ولسمشر د مبارکۍ پیغام په اړه موبایل
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال ته مبارکي ورکړه. ولسمشر هله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر وړاندې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د سولې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې به ګډ کار وکړي.
له دې سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هیله لري له افغانستان سره د بایدن د ادارې پالیسی او اړیکې پر سولې او ثبات راوستو متمرکز وي. بلخوا په قطر کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د امریکا له نوي رهبرۍ غواړي چې د افغان سولې خبرو کې خپل مثبت رول لا زیات کړي. په قطر کې د افغان حکومت مرکزي پلاوی غړي شریفه ازرمتی وایي هیله لري چې د امریکا نوي رهبرۍ د افغان حکومت طالبانو سره د افغان سولې په برخه کې جدي کار وکړي او اوربان ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر پلازمین دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ څه د پاسه دوه میاشتې کېږي چې خبرې روان دي، خو دوی لا هم د په لومړیو خبرو امدار اس په اجنډا باندې هوکړې ته ندي سره رسیدلي. بلیان صاحب
ډیره مننه کوو. ډیوی نادر له تاسو نه. دوستانو، له ډیوی نادر څخه مو د افغان ولسمشر او همدارنګه په دوحه کې د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوی عکس العمل واورېده چې د جو بایدن څخه یې وخت و چې د افغانستان په سوله او ثبات کې دی رول ولوبوي. د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زی وایي د افغانستان په برخه کې د جو بایدن او ډونالد ترامپ په دریسونو کې هم ورتواله او هم توپیر شته. دا خبره له اسمت ساروان سره خغلی احمدزی په یو مرکه کې کړي. دا مرکه ورو
زه فکر کوم د ولسمشر ترامپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن پالیسی ګانې چې د افغانستان په اړه دی یو بل سره یو څه توپیر او هم مشابهتونه لري. مشابهت دا دی چې دواړه ولسمشران یعنی راتلونکی ولسمشر جو بایدن او سلام ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای مومي، خو د دواړو د ستراتیژۍ د تطبیقولو هغه کم قدمونه چې دي هغه یو بل سره توپیر لري. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د دې کال تر پایه پورې ټول پوځیان د افغانستان راوځي او د طالبانو سره په قرارداد کې موافقه کې دا ویلي چې د راتلونکي کال مې پورې به دا جګړه پای مومي، ټول امریکایان به د افغانستان راوځي. خو ولسمشر بایدن بیا په بل طرح فکر لري. هغه غواړي چې افغانستان کې په مسؤولانه توګه جنگ ته پای کړي او داسې افغانستان وروسته پرېږدي چې بیا پراتونکي امریکا ته بیرته بل خطر رامنځته کړي. غواړي چې خپلو مشاورینو ته غوږ ونیسي، ډېر امکان زیات ده چې نظامیانو ته غوږ ونیسي، خپلو ډیپلوماتانو ته غوږ ونیسي او ځینې سیاسیونو ته غوږ ونیسي. امکان لري زیات چې افغانستان ستراتیژیک ته بیا له سره کتنه وکړي او وګورو چې کومه داسې لاره شته چې هم د امریکا اهداف په سیمه کې خوندې وسی او هم افغانستان بیرته امریکا ته د بل د خطر زاله نوسی، ځکه دوی پخوا هم افغانستان سیاسي مایاور پریخو په نو لسو دریم کرنو کې دوی ته جواته ده چې بیا نو وړي هغه سي غلطي تکرار کی. په عراق کې هم دغه سي غلطي تکرار شوی و چې امریکا د عراق نه راوتلو د عشره پیدا شو، سیمه کې خلاره پیدا شو، دوی د خپل رهبری کمی احساسوي په سیمه کې. او زه فکر کوم ولسمشر بایدن به وواړي چې هغه تشه چې د تیرو څو کلو کې افغانستان کې یا سیمه کې را پیدا شوې د امریکا د رهبری نه کولو په لړ کې هغه بېرته لږ ډکه کړي او افغانستان ته یو افغانستان په مسؤولانه توګه خپل پوځیان را وباسي.
د نورو هیوادونو په چیرې بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې به د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
د جو بایدن پالیسي د چین، ایران او روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ نه لږ فرق لري. کېدای شي بالخصوص ایران سره کوم برجام چې امضا شوی د هغه ته بیرته ورشي، روسیې سره کېدای شي سخت چلن وکړي او همداراز چین سره امکان زیات شته خپل تجارتي اړیکې لا ژورې کړي، خو په سیمه کې د قدرت په سیالۍ کې به رقیب وي ورسره. ده باندې روس هېڅ ښه نه لګي، روس متهم دی چې په تېرو انتخاباتو کې مداخله کړې وه، نو فکر نه کوم ډېر نږدېوالی ولري روس ته، څرنګه چې ولسمشر ټرمپ درلودو یا هغه باندې تنقید نه کولو، خو غواړي چې په منځي ختیځ کې او د ایران سره په موضوعګانو کې بیرته امریکا خپل مشرتوب وښایي، خپله رهبری بیرته ترلاسه کړي. هغه خلا چې د ولسمشر ټرمپ د دوره کې را پیدا شوې وه چې نړۍ نه پوهېده چې ایران سره به څه کېږي، روس سره په یوکرین کې څه کېږي یا نورو سیمه کې څه کېږي، او یا چین سره به د امریکا رقابت څرنګه وي. نو زه فکر کوم د به ټول پالیسۍ د له سره کتنه کوي، هغه اړیکې چې اوس امریکا لري هغه به داسې نه وي پاتې او فرق پکې واضح راشي.
د امریکا د نیبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و چې په ولسمشری انتخاباتو کې د جو بایدن له بریا وروسته د افغانستان او بهرنۍ پالیسۍ په اړه د امریکا په پالیسۍ کې د بدلونونو اټکل کاوه. دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو ناوړی د خبرونې په وروستیو دوو دقیقو کې ستاسو درې ټلیفوني پیغامونه هم راخلو. شماره درته د ټلیفون له وس نه وایم: 0 و 7 و 22 و 7 55. خو تر هغې مخکې راځي چې اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان دروري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له پاکستان افغانستان ته په وارداتو کې کموالی راغلی. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 46 میلیونه ډالره کموالی راغلی. ښاغلی دبیر یې لاملونه قرنطین په افغانستان کې د تولیداتو رشد او له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې بولي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي وارد کړي، خو وړاندوینه دا ښیي چې روان کال تر پایه به دغه واردات 800 میلیونه ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د 421 میلیونه افغانیو په ارزښت د 4000 میټریک ټنو غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه به د نړیوال بانک په مالي مرسته په سړو ولایتونو کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي په هدف 2,80,000 بزګرو ته وویشل شي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې د اصلاح شویو تخمونو د ویش پروګرامونه یې زیات کړي او هڅه دا ده چې په راتلونکو څو کلونو کې افغانستان د غنمو له پلوه په ځان متکی شي. د کرنې مالداري وزارت وایي چې روان کال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیون میټریک ټنه غنم تولید شوی چې د تیر کال په پرتله ورکې 500 میلیونه میټریک ټنه زیاتوالی راغلی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې: یو امریکایي ډالر 6.90 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90.50 افغانۍ، یو سترلینګ پونه 90.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 10.50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 478 افغانۍ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا له نوي جمهور رئیس غوښتنه دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه په بامسؤلیته توګه ووځي. دا خبرې د دې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل نن ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړي. ښاغلی میاخیل وویل دا نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ غوښتنه هم ده. اجمل تورمان چې لخغلی میاخیل سره ایدا مرکه کړی د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه سره نور جزئیات شریکوي. تورمان صاحب له تاسو اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند د کاندید جو بایدن په بریالي کېدو سره د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل باید با مسؤلیت وي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل نن یک شنبه ازادي رادیو سره په ویزانګړي مرکه کې ویر ښکار کړ چې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو په دګر بدل نکړي.
دا تقریبا د ټولو هیوادونو کار منطقي هیوادونه دي او نړیوال دي او امریکا ده او موږ هم دا غواړو یعنی افغانان چې خارجي قوې باید د افغانستان نه با مسؤلیت وځي. با مسؤلیت په دې معنا باندې چې دلته بیا افغانستان د داخلي جګړو ښکار نشي.
د خغلی میاخیل په خبره دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 تر رسیدي چې د دوه د وکړې پر مهال 8500 په دوه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د وکړې پر بنسټ پات د 2021 زیږدیز کال تر نیمایي پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووسی. خو د امریکا په خنګ ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا ویلی و چې تر روان کریسمس پورې به ټول امریکایي ځواکونه افغانستان پری. د دفاع وزارت مرستیال ډاډ ورکړي چې د امریکایي ځواکونو تدریج جګمر د جګړو په ډګرونو کې کوم غیس نه دکړي او اوس مهال افغانستان درنیم تر څلور لکه پر امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې له سیمایزو پاتون کوونکو او پولیسو سره شمیر 500000 تر رسیدي. خغله میاخیل وایي چې امریکا له افغانستان سره په دې وروستیو کې هم مهم مرستې کړې او له افغان ځواکونو به د دوی مراتل دوام وکړي. نو ساکاله
تقریبا د 1500 په حدودو کې هم وی او هغه موټری چې د جنگ د سرعت د غلری هغه افغانستان حکومت ته ورکړلې په د لړډو ورځو کې څلونیم سو نور هم یوازې وزارت دفاع ته ورکړل. همدغه سي پولیس ته هم ورکړلې دي په همدغه تعداد باندې. د دې علاوه تاسو ولي سکل لاس هلیکوپټر ورکړل د افغانستان حکومت ته څلور نور ای نه وشت تیاری چې کومې دي ورکړلې. همدارنګه مرمۍ او یونیفورم او د شپې د بند د بنینه او د شانه هنه د افغانستان حکومت ورکړل.
د نوموړي خبره یو شمیر وسایط او تجهیزات چې د امریکایي ځواکونو لخوا لمنځه وړل شوی یا خداسي وسایط چې په درد نه خوري. خو خبره یو شمیر وسایط او تجهیزات دوی بیرته د پاکستان د کراچۍ بندر لاري لزان سره وړي او یو شمیر هم قراردادونه پرې اړه لري. بلې انسه
دوستانو زموږ غلاس د رادیو ناورې موږ به په څو د کوکې د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات جو بایدن د بریا په اړه تاسو نظرونه اخلو. ټلیفون راته کولای شي او لسکایپ لاري هم را سره وسلیدلی شي. کله مو چې زموږ غ غواورید نو ډاډمنه د چی ټلیفون مو وصل دی. لدی قبل له اضافي خبرو تیر شي خپل نوم مو واخلې او د امریکا د انتخاباتو په اړه مو راته نظر وای. خدا هر څه تری ویلند خبرتي او ورسته
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام
دوستانو موږ غواړو چې د امریکا د انتخاباتو په اړه تاسو نظرونه راوخلو. د ټلیفون شمیره مو ده 0922255 بل داخلي شمیره ده 0000 شپږ سوه او شل. زنګ راته وهي او د تاسو پیغامونه به خبرو کو. د ما تخنیکی همکار وای چې غالبا د موږ په ټلیفونونو کې ستونزې ده. د زینو اوریدونکو ټلیفون ناراضي خو 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 خبري گینه زبه د څو دوستانو ل اس ام اس نه څو اس ام اس نه در تر واخلم. د عبدالواحد مدقق ل کندهار ویلی دی چې جو بایدن به د افغانستان قضیه په سول واړی. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی ویلی دی چې د امریکا ول راتلونکي ولسمشر جو بایدن د افغان سولې په برخه کې باید د ډونالد ټرمپ تګلاره غوره کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. دلته یو بل اوریدونکو د شهاب الدین په نوم باندې یو پیغام اس ام اس راستولې ده. د وای چی د هلمند چې په امریکا کې د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته راتلونکي بدلون به په افغانستان کې هم بدلون راولي او په سولې به تمام شي. گل زمان کمالزه د کونړ د مرکز نوایی د افغانستان په خلاف روانه جګړه کې فتوا ورکول دا په اسلامی ارزښتونو برابر کار نه دی. دوستانو تاسو ټلیفون نه راغلل خو موږ بخنه غواړو چې د موږ په سیستم کې و تخنیکی ستونزه ده او د تاسو ټلیفون نه نشو ځوابولې. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري دولس نیمو بجو ته ورسېدو. زما همکار نوریاس نوری سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تراوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کمل هرس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړې. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي افغانستان د خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دوه اړخیز ستراتیژیک شراکت لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره ده. د فراه ولایت د پښتو رود ولسوالۍ د امنیت قومندان امان الله د وژلو خبر ورکوي. تاج محمد مجاهد ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې د دې خبر د تایید ترڅنګ دا رد کړی چې ګنې د پښتو رود ولسوالۍ د طالبانو نیولې وي. د هرات چارواکي د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د ولسو طالبانو د وژلو او نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. د همداراز ویل راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوه ثبت کړې ده. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رای ډېر سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې له منلو انکار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخاباتو سمدستي هرکلی وکړ او جرمنی د اتلانتیک د دواړو خواو ترمنځ یو نوی او موجود بابو پال خروسی پر چوپتیا غوره کړی ده. په پام کې ده چې نن هم په زرګونو کسان په بیلاروس کې په اعتراضونو کې برخه واخلي او له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د استعفا غوښتنه وکړي.
دوستانو په همدې ځای د خبری مطالبو برخه د دې سات لپاره پای ته رسو. د دې سات دویمه برخه زموږ ګونیز پروګرام نور بسته ته ځانګړې شوې. له کابل سټوډیو نه مرسلین ارسلا وړاندې کوي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د نن ورځې د نور بست یا شکست سکوت خبرونې ته مو هرکلی کوم. په وروستیو اونیو کې په هلمند ولایت کې د جګړې د لمنې له پراخېدو او له ګڼو ستونزو سره د ملکي وګړو د مخ کېدو سربیره په دغه ولایت کې د معارف وضعیت هم له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. خو په هلمند ولایت کې د پوهنې په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې نوې نه دي. د هلمند د معارف ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 400,000 نجونې ښوونځي ته د تلو بې برخې دي او د ولسوالیو په کچه د ګوتو په شمیر نجونې مکتب ته تللی شي. در کنار سایر موانع و مشکلات، مسایل سنتي و مشکلات امنیتي موانع جدی است که جلوی رفتن دختران به مکتب را گرفته و سبب عدم شکلگیری ظرفیت ها در میان زنان هلمندی هم شده. در برنامه امروز شکست سکوت در همین رابطه بیشتر با فریده محیبی، فعال مدنی در ولایت هلمند صحبت می کنیم. خانم محیبی به برنامه خوش آمدین.
سلام عرض سلام در خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزی که مکنون از صدای آزادی صدای ما رو بشنوند.
بسیار تشکر. اگر از مشکلات فعلی آغاز کنیم خانم محیبی، در ابتدا در رابطه با مشکلاتی که جنگ هلمند به زنان در ولایت هلمند به وجود آورده، با چی مشکلات زنان و خانواده ها روبرو هستند؟ بعدا اگر باز بیم به مسائل معرف.
بله، به خاطر یک ماه پیش که با جنگ های داخلی که داخل خود شهر لشکرگاه هم که با اون مواجه بود، بخصوص بیشتر ولسوالی هایی که از 13 ولسوالی ولایت هلمند کلیگیشان در حالت سقوط بودن و نامنی ها در امینی به تمام مردم افغانستان علی خصوص ولایت هلمند شدن که بیشتر مردم بیجا شده شدن از دوستوالی ها به مرکز شهر هجوم آوردن، هرچند که خود شهر لشکرگان چهار طرفش ناامنی ها موجود بود، ولی باز هم خدا رو شکر و خود شهر لشکرگان از امنیت مسنون شده بود و امنیت شکسته بودن، ولی ولسوالی ها ما بیشتر دچار ناامنی شدن و بیشتر مردم ما از ولسوالی ها و قریه و قصبات به شهر لشکرگان به حساب بیجا شدن و با از نظر اقتصادی و از نظر بیجا شدگان تعدادشان خیلی زیاد است و بخصوص طبقه اوناس ما خواهرای ما که این فصل سرما به خود شهر لشکرگاه در مراکزی که با اونها دولت در اختیارشان مانده تا اونها تا اونجا بوده باش کنن برای مدت موقت و همچه کمک هایی که با اونها داده میشه در این بخش قابل ملاحظه است.
درست، بسیار تشکر. خانم محیبی، در رابطه به وضعیت معارف در ولایت هلمند اگر صحبت کنیم، متاسفانه در اونجا وضعیت خوب نیست. شما گفتین در 13 ولسوالی جنگ جریان داشته و حتی دامنی جنگ ها به خود شهر لشکرگاه رسید. در رابطه به وضعیت معارف اگر صحبت کنیم، چی گونه است ارزیابی های شما از وضعیت معارف در ولایت هلمند، خصوصا مکاتب دخترانه و رفتن دختران به مکتب؟
بله، همه تو گفتیم در ولسوالی های ما خب بیشتر چون نامی برابینگیر مردم باشدن، متاسفانه بیشتر مکاتب در ولسوالی های ما بند شده و در حالت سقوط قرار داره. اما در یک ولسوالی ما که ولسوالی گرش هست و ولسوالی در یک از ولایت های هلمند به حساب میاد، طبقه اوناس هم موجود هست و در حال تدریس هم طبقه ذکور ما و خود مرکز شهر لشکرگاه شش باب لیسه اوناس داریم که هم اکنون فعال هست، غیر از اون در لیسه های ذکور هم فعال هست در مرکز شهر و خدا رو شکر کدام نظر امنیتی کدام دچار مشکل نشده و هم اکنون هم فعال هستن و متعلمین ما و همچنین در مکاتب و پونتون ها متعلم و محصلین ما به مراکز آموزشی مراجعه میکنن و کدام نقصی در مرکز شهر به وجود نماند نظر نامنی. ولی ولسوالی های ما بیشتر از 13 ولسوالی، یک ولسوالی ما که فعال هست و بیشتر ولسوالی ما سقوط هست و بیشتر مردم از علم و دانش یا از مراکز آموزشی دور ماندن.
درست، در سطح ولسوالی ها تنها مکاتب دخترانه بسته است یا مکاتب پسران بسته است در ولسوالی ها؟
بیشتر تمام مکاتب هم دخترانه هم پسرانه به حساب کل مکاتب بند هستند.
درست، از گذشته چگونه بوده مکاتب دخترانه در سطح ولسوالی ها؟ شما شاید از این بودین که مکاتب دخترانه اونجا تعمیر برش ساخته شده باشه، تلاش شده باشه به خاطر جذب متعلمین دختر به مکاتب و زمینه سازی بر رفتن دخترها به مکتب؟
بله، بیشتر مکاتب در ولسوالی ها ساخته شده و ایمار گریده از طریق مؤسسات خارجی به حساب در گرشک، در ناوه، نادلی و حتی نوزاد، گرمسیر، مارجا. ما زیاد ولسوالی ها داشتیم که در اون مکاتب ایمار شده و فعال بودن، ولی به خاطر ناامنی های اخیر و اکثرشان بند شده و اکثرشان نابود شده و برای خاطر که مردم بیشترشان بجا شده مرکز هلمند نمانده، بیشتر از این دوچار نامنی شده و پیر فعال شده. ولی خود در سابق چرا در یک ماه پیش تمام مکاتب فعال بود، تمام متعلمین و معلمین به مرکز آموزشی رجوع میکنن و تدریس به حساب موجود بود، ولی متاسفانه هم اصلا به خاطر نامی های اخیر کل بیشتر مراکز آموزشی در ولسوالی ها بند شده.
درست، خوب، تنها مشکلات امنیتی بوده و یا مشکلات دیگه ایم وجود داره که خانواده ها نمیخواین دخترانشان به مکتب برند در ولایت هلمند؟ شما اشاره کردیم که تعمیر مکاتب ساخته شده در گذشته تلاش شده به خاطر ازی. بله، تنها مشکلات امنیتی است مانی و یا مانی دیگه وجود داره در این بخش؟
مشکل امنیتی خود سفیصد است، در کنارش نبود بودجه کافی هست که بعضی مراکز آموزشی ما به خاطر نداشتن بودجه که معلمان اینو به ولسوالی ها روان کنند که به خاطر تدریس یا امکاناتی که در مکاتب موجود نیست، کمبود کتاب هست، تشکیل کمبود دارن، تعمیر مناسب بعضی تعمیری که در بعضی ولسوالی هایی که ما میگیم فعال کار نشده به خاطر نبود تعمیر هست یا حتی از طرف گروه های مخالف مورد تحقیق قرار می گیره. اینها خودش موانعی هستن که در رأس ریاست معارف در بیشتر ولسوالی ها با اون ما مواجه هستیم و به خاطر همین بیشتر والدین یا بیشتر افراد که در ولسوالی ها به سندان ولسوالی علاقه من نیستن که فرزندان خود به مکاتب روان کنند.
خب در عموم اگر در رابطه به علاقمندی خانواده ها شما گفتین، خانواده ها چقدر علاقمند و راضی به این هستند که دخترانشان را به مکتب روان کنند؟ متاسفانه در بعضی ولایات دیگه که ما شنیدیم همو سنت های ناپسندیده گذشته وجود داره، خانواده ها بیشتر نمیخواهند که دخترانشان به مکتب بره و فرزندانشان، البته پسرایشان اجازه میتن اما دخترانشان مانیشان میشه. در ولایت هلمند وضعیت چگونه است؟ چقدر علاقمندی از سوی خانواده ها وجود داره؟
اولا تا شما ایتو بگیم که تا چند وقت پیش خب ما شاهد بودیم دخترها زیاد به مکاتب و پونتون ها حتی شامل هستن.
درست.
و در مرکز شهر چندان مدیریت موجود نیست، ولی بر اساس انتحار تجارهای کمک در کابل ما شاهد هستیم و در مرکز استانبول با این نقش کم کم نقش به طبقه اوناس و کسانی که فعال هم بوده، کسانی که فرزندان خود اجازه میدن هم اکنون با این مشکل مواجه هستن که ممانعت میکنن با درس خواندن اولادای خود یا فرزندان خود به طبقه اوناس چه طبقه سکوت. ولی در حلمت تا زمانی که خود ما این شاهد رو حاضر بودیم اکثرا اولادای خود تشویق میکنن به درس و به تعلیم و تحصیل، حتی به درجه عالی تحصیل اونها رو تشویق میکنن، ولی متاسفانه با انتحارا و انفجارا و امنیت نامی های هم که گرامنگیر تمام ولایت ها می باشه واقعا نقش معارف کمرنگ شده و بیشتر کسای علاقمند نیستن که فرزندانشان به علم و دانش رو بیارن یا تحصیلات خود بالا ببرن. و من خاطر ما میگیم که واقعا کمرنگ شده نقش بخصوص طبقه ولایت ما در عرصه تعلیم تحصیل واقعا کمرنگ هست و واسه کمرنگ تر هم میشه.
درست. در بسیاری از مناطق ما شاهد ازی بودیم که خوب شکایت کردن شنوندای ما که مخالفین مسلح مانی ازی میشن که مکاتب برای دخترها باز باشن. در ولایت هلمند از سوی مخالفین مکاتب هم مسدود است حال و یا موانعی وجود نداره در این بخش؟
بله صد فیصد میگیم مخالفین هست و در هر جا مخالفی خواهد بود. در ولسوالی ها بعضی ولسوالی مثل سنگین مستقله ولسوالی هایی هستن که با تهدید امنیتی روبرو هستن.
درست.
حتی بعضی ولسوالی هایی که ما خواهران ما از نصیب اونها صحبت داشتیم، حتی در گرش و دیگه ولایت ها همین قسم ولسوالی های درجه کم هستن که بازم به حساب ممانعت میشن با خواهی که
خب مشخصا اینا تهدید کردن با مسعود کردن مکاتب را یا بله ناامنی باعث شده؟
نه بله مشخصا تهدید شده.
درست. خب به عنوان فعالین مدنی در بیشتر ولایات که ما صحبت کردیم، در برخی ولایات فعالین مدنی اینا تلاش کردن و با استفاده از فعالیت های مدنیشان با مخالفین هم صحبت کردن در بخش بازگشایی مکاتب دختران و فعالیت زنان. در ولایت هلمند چگونه است؟ آیا گاهی شده که فعالین مدنی با مخالفین مسلم دیدار کنند تا زمینی باز شدن مکاتب دختران و رفتن زنان به نهادهای کاری و ادارات فراهم شود؟ چگونه است در ولایت هلمند؟
برای خود تا حدودی رسانه ها و همه تو فعالان مدنی تا حدودی فعالیت کردن، ولی چندان چشمگیر نبوده. بعضی ولسوالی هایی که چندین سال کسان مکاتب در اون به حساب تعمیر نگرده و سایی نشده، متاسفانه خوب وقتی که در ولسوالی ها وقتی با تهدیدات امنیتی روبرو میشن سطح فرهنگ و آگاهی مردم هم پایین هست.
درست.
به این خاطر ای خودش یک نقش کمرنگی در این که در بازگشایی مکاتب مجددا در ولسوالی ها اقدام بشه صورت نگرفته چندا، و تنها در مرکز شهر به خاطر آگاهی سطح ولسوالی از طریق ریاست امور زنان از مراجع مثل حقوق بشر در ولسوالی ها و از طریق فعالان مدنی برنامه های دایر کردید است، ولی متاسفانه چندان تشکیل نبوده که راهی برای اینکه مراکز آموزشی باز بشه و بتونن فرزندان ما به مکاتب بره.
خب این چرا در وسط ولسوالی ها، چرا در برخی ولسوالی ها چرا این نتیجه نداده؟ یا مخالفین مسلم مقاومت کردن در برابر خواسته های شما و یا تلاش های از سوی خود مردم محل هم صورت نگرفته تا اونا هم یک صداشان با شما و سبب بازگشایی مکاتب شود؟
بله ما به نظر خود ما هر دو قش یعنی دخیل هستن، هم کم رنگ بودن نقش ارگان های دولتی و امنیتی در بخش امنیت مردم در ولسوالی ها و یکی دوم هم سطح آگاهی مردم ما که در ولایت هلمند بسیار خصوص در بخش بلوچستانی ها بسیار در بخش علم و دانش و تعلیم بسیار کم رنگ هستند و آگاهی چندان راجع به علم و دانش ندارن و بخصوص در بخش اولانس به خود که به حساب علاقمند نیست که طبقه اولانس بشن علم و دانش قرار بگیرن. پس ما نمیگیم که فقط مقصر دولت هست یا مقصر نیروهای مخالف، در حالی که ما هم قشر دولت هم ارگان های دولتی را هم مردم محل بسیار نقش دارن و هم او گروه های مخالف هر سه سهم ما میگیم هر سه بخشی که باعث غیر پاشدن و یا که دختران و فرزندان به مکاتب دبیرستانی ها نمیره هر سه منبع به حساب منفی هست و چندان مثبت نیستند.
درست. چرا در این بخش آگاهی داده نشده و یا هم یا همو چی در جامعه وجود نداره تا این پیام شما جذب شود سوی خانواده ها؟ چی گونه است آگاهی؟ چقدر کار شده اصلا به خاطر آگاهی خانواده ها؟ در برخی ولایات ما شاهد ازی هستیم که از طریق رسانه، از طریق فعالین مدنی، از طریق خود نهادهای مسئول به مردم آگاهی داده شده، بعد زمینه سازی شده به همچو کارهای. در هلمند چگونه است؟ چون متاسفانه ما هرگاهی که از هلمند میشنویم فقط خبر جنگ است و درگیری است، دیگر فعالیت های مدنی بیشتر محسوس در وجه تو گزارش نشده.
بله، علت هستش همی هست که تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها موجود است. حتی همون خانواده و فامیل هایی که در ولسوالی زندگی می کنند تفکر مقابل خود ما تفکر طالبی دارند و متاسفانه تا این فکر ساخته شده خب زیاد وقت می گیره و کسی حاضر نیست که در اون مناطق بره و آگاهی بده یا آگاهی مردم رو بالا بره. تک و توکی هم که به ساعت دیگه ارگان ها رفتن متاسفانه چندان نتیجه حاصل نکردن و باز هم به بسیج بودن تمام ارگان های دولتی غیر دولتی در این بخش ضرورت زیاد می باشه. متاسفانه ارگان بیشتر نهادهای فعالان مدنی در مرکز خود شهر فعالیت دارن و اکثرا بعض وقتا از دیگه ولسوالی ها را میخوان که به ولسوالی درجه اول کسته ولسوالی هست اونها را به مراکز فعالان مدنی و جهت آگاهی دهی اونها را میخوان یا بعض ارگان های دولتی یا فعالان مدنی و به ولسوالی ها به حساب آگاهی میده ولی بازم چندان چشکی نیست به خاطر که هنوز افکار مردم ما به او حد آگاهی پیدا نکنن که بدانن که علم و دانش چی هست و اهمیت علم و دانش در زندگی روزمره اینا و همینطور موجود نیست.
بسیار زیاد تشکر. برای خانم محبی به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشون را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله، موضوع برنامه را یک بار باز تکرار می کنم. موضوع برنامه امروز شکست سکوت، وضعیت معارف در ولایت هلمند به ویژه رفتن دختران به مکاتب است. برای شنونده عزیز شماره تماس با برنامه 0700 822 755، شماره بعدی است 0799 20 35 40. در ازاده راژیو درنو وریدون کو دنن روزی شکست سکوت یا نور بست خبرونی موضوع په هلمن ولاد که در معرف وضعیت پزنگری توگه خوانزه یو تا دنجونو در تک پاره ده و پا دی برخی که پرستونز و بست که و در خبرونی میلمنمو فریده محبی په هلمن ولاد که مدنی فعاله ده. تاس کولشی لده و شمیروز خب استفاده لخبرونی سر اری کونیسی او در خبرونی لمیلمانی چخ خپلی پختنی مطرح کری. لخبرونی سر در اری کشمیری دی 0902 85 55. بله شمیره ده 0909 40 15 40. بله یو اوریدون که لرو او رو چوک دی او لکم چخ اری کنی ولی. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، سلام جان در لغمان در میدانه
اینا. بله میربانی سلام رور، در خبرونی موضوع پاده که راتوغه گیگه یا خبرونی پاده در خبرونی موضوع پاده پختنه مطرح که میربانی
در ریاست جمهوری کو باره گیدم.
بله نه پا بخنی سرادنن روزی خبرونی موضوع په هلمند ولایت که در معرف پاده ده متاسفانه دوی در موضوع نه بلی موضوع منی چه کول. بله یو بل آوریدون که براخلو چوک دی کم خرید کنی ولی. بله سلام علیکم. بله از ماغا گاوری. بله متاسفانه دوی غک مونته نرازی یو بل. بله بل آوریدون که راخلو او رسوک دی. بله سلام علیکم. بله میره بانی ساسو غک رازی میره بانی نوم راتو وی چوگی هستی کم چخ ماری کنی ولی. بله زمغا گاوری. بلی متاسفانه دوی غک هم بلی بلی میره بلی
سلام علیکم
بلی علیکم سلام قری صاحب میره بنی
مرسلین سلام علیکم تاسو را ډوټو کار کوم کار دوم تاسو سلام علیکم
بلی ډیر مننه قری صاحب میره بنی او کی خپل پختنم مطرح کی د خبرونه لملمنی څخه
تشکر ډیر سمو زو د واکان په لمن کی په ټول افغانستان کی پر تعلیم باندې تور چاره او تور پردل یو دلی د دار چاته معلومه ده خصوصا پریلمن کی چال کا نام نی دیکھی جاتا تھا او بل علت ادا دے کی اقتصادی فقر دے بل علت مهاجرتون جی دا وسنی او بل علت پریلمن کی چرا تعلیم سطح دا تعلیم چکا دا یا خصوصا دا جرد تعلیم سطح بل خبر ادا دے چی حالت خرافات و رواجات حاکم دی دستور پنام دا جامعی سنتی دا غشان دی چی دا علمن ولایت پر تعلیم باندی اقدا غولا حالی دا سالسن علمانی سن پر سر ازا دا سمدلی پالان کوم ځای کولای شي چې خلکو ته ځای ورکړي تاسو خو نشاره نو کوي ولې واقعان او بل خبره دا ده هم به هغه ولسه هر یو ولسه د هر کلی په یو قریه وو په قرا او قصباتو کې سیاسي سوا د ماسته قریداران د خلکو سره هغه څنګه کولای شي چې هغه سیمه امن دي هغه څنګه کولای شي چې خلکو تعلیم په ارزښت فوټ او خلکو ته ځای ورکړي دا ځای ورکړي دا
بلی قاری صاحب ډیر زیاته مننه له پوښتنې څخه مننه بلی خانم محبی اگر در رابطه به سوال اخیر آقای پشتو قاری صاحب پشتون آغاز کنیم در رابطه به می نقش فعالین مدنی با مذرت اینا در رابطه به ارتباط شما با بزرگان اقوام و بزرگان قبیله گفتن چقدر واقعا شما با اینا در ارتباط هستین چون از این بخش بیشتر شما میتونین پیش برین با توجه به مو بافتایی که در اوجه وجود داره در ولایت هلمند تلاش شده در این بخش که شما از چینل یا از اون مسیری که بزرگان قومی با پیش برین و اونا را تشویق کنین تا اونا باعث آگاهی و تشویق خانواده ها شما به خاطر اجازه دادن دخترانشون برفتن به مکتب
بله خب گپ است که ما یک ما نمیگی که مقصر یک دولت هست یا مردم هست یا در کل همه مقصر است وقتی که یک برنامه آگاهی داده میشه اکثرا به خاطر که منفعتشان داشته باشه یا امتیاز داشته باشه خب به بخش آگاهی دی میان و اگر بفهمن که بعض وقتا ما خواهرای ما که به بخش سانیتور یا به بخش واکسین به ورسپادا میره با وقت با مشکلات زیاد روبرو هست در بخش تعلیم رو بمانیم متاسفانه در بخش تعلیم خامو تو ما قبلا هم گفتیم خود سطح آگاهی مردم پایین است و درست برنامه آگاهی دهی داده شده اما متاسفانه چشکی نیست به خاطر است که در این وقت خود مثلا ما در مساجدی که در قریات و قصبات وجود هست ملا امام ها را به خود مرکز شهر خواستم آگاهی داده شده وکیل ها و همینطور شورای ولسوالی از هر جا از هر قشر هم اوناس هم بکور دعوت به من آمده به اونها را آموزش داده شده ولی متاسفانه باز هم به خاطر نبود بودجه در بعضی ولسوالی ها به خاطر معرف یک ریاست معرف یا وزارت معرف چندان بودجه کافی است به خاطر اینکه در بخش هایی که ولسوالی های ناامن هست تشکیل موجود نیست مکتب موجود نیست کتاب موجود نیست و تشکیلشان کم بود هست به این خاطر نمیتونن در اونجا بعضی ولسوالی ها به حساب مکاتب به حساب آغاز بکار کنه یا اعمار شن
بله در بفرمین بله
در اینجا ملاها ما میگیم بیشتر نقش اساسی هست بیشتر از استانها دارن چون در همه جا ملاها اماما هستن و از طریق هر جوغاف یا سطح از جوغاف هم در بخش فرضی علم و دانش در تمام مساجد اعلامیه داده شده و همه جای موضوعشان ارائه شده متاسفانه بازم نقش مردم در اینجا کمرنگ با اینکه فرضی علم و دانش رو میدن با اساس هم خرافاتی که سابق در ذهنشان جاگزین شده و ملاخ شده به همون چی پابرجا هستن
درست از طریق بله شما گفتین که با ملاها و امامان مساجد شما در تماس بودین از طریق با اونا موضوع هم داده شده چگونه بوده بعد این پیام انتقال شده از طریق منابر مساجد به مردم
بلا انتقال داده شده است ما 100% اطمینان داریم که هم از طریق رسانه ها و هم از طریق خود ملا امام ها حتی ملا امام های ما به مراکز رادیو تلویزیون رجوع کردن و مصاحبه هایی داشتن که در مصاحبات هم خودمون هم بودیم و واقعا فعالیت کردن فعالیت هم میکنن متاسفانه بازم نمیدانیم که علتش بیشتر ناامنی هست یا گروه های مخالف هستن که اینها رو تهدید میکنن و علاقه من نیستن که مکاتب در اونجا اعمال بشن و یا محاسبه یا اینکه فرزندان خود رو به مکاتب روا کنن.
درست تشکر. بله خانم محیبی یک شنونده داریم، اینا رو میگیریم بعد میگردیم به شما. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله علیکم سلام. بله بفرمایید کی هستین، از کجا به تماس شدین؟
سلام تو تا درنه ملمانه تا در افغانستان عزتمن اولو سلام بکم و پا زاهدی وردگی من.
بله وردگ صاحب بخیر علی خبروانی تا میربانی وکی
در ازیاد من نو واقعا درنه ملمانه مهم خبری وکلی زیده خبری پتایید بانده دوم راوی اما چه در زیادتر گوتا پردیر سیمو که مثال طالب تا نیولکی تا باور وکا داری مفت بواردگو که دلتا طالبان و حکمیت لیری خو دلتا نه مدرسه بنده شوی و نه مکتب بند شوی یعنی فعالیت په دغه مورد کې یعنی ډېر
همکاري ته طلب د نجونو برخه کې راته وایي څنګه دی په دې برخه کې
د نجونو په برخه کې باور وکړه دا اوس موږ برحاله نجونې مکتب ته ځي او برحاله ځکه که موږ داسې وویو ګوته یو چاته ونیسو هغه که دا کار نه کوم بیا دغو ته وکیل ولکي چې یو کار وکړو یو مکتب بند کړو
علت دې برخه کې په څه شي کې وینئ تاسو څنګه دی دلته معرفته نجونو مکتب ته اجازه ورکړل شوې ده
دیموغ پا سیما که پا وردگو که بندیچک پولس کار والی که دلتا پخپلا طالبان حاکمیت لیری دیموغ ما کاتب خلاستی هم دی علاقانو نو ایت مشکل پا مارد که دلتا نشتا نو ددرانه ملمانه نایماد آقا سوالو پختنه دا آقا کسان چی پا کرو که خپل لران مکتب تا یا من مکتب تا نپری دی چولار شی دست وکا تحصیل تشا وکا دو غوط پارا دیتا پیام بی پلا رو
پرسیسی مننه فضل هادی ورور. بلی خانم محیبی به سوال آقای وردک اگر بهتر بیم در رابطه به مهاجرت ها و بیجاشدگان داخلی که متاسفانه در ولایت هلمند در چند هفته اخیر ما شاید تشدید می وضعیت بودیم، این چقدر تاثیر گذاشته بالای جریان معرفی که متاسفانه در سال جاری ما از شیوع ویروس کرونا بیشتر آسیب دید، بخش معرف کل افغانستان بعدن با درگیری ها آمد، در ولایت هلمند چگونه شد امی بیجاشده شدن خانواده ها چقدر تاثیر گذاشته بالا ازی؟
بله بسیار بیجاشگان ما تقریبا 6000 بیجاشده از ولسوالی ها و قریا و قصبات به شهر لشکرگاه آمدن و بیشتر اینها که ما محصلین ما متعلمین مکاتب هستن که چی شدن در این مکاتب و ریاست مارد در اینجا بخش فعالیت کردن با تمام کسانی که بیجاش شدن از ولسوالی ها و در اطراف شهر لشکرگاه ها به حساب بودگاش میکنم
درست.
و هر مراکز گفته شده که کسایی که بیجا شده میتونن به نزدیکترین مکتب که در نزدیکی بودگاشان هست میتونن رجوع کنن و ثبت نام کنن
درست.
و خدا شد در بخش ترین در بخش بیجا شدن هیچ مشکلی موجود نیست و همکنون هم تعداد زیادی از طبقه زکور و اوناس ما به مراکز آموزشی دولتی که در نزدیکترین محلشان که بود باش دارن رجوع کرده و ثبت نام کرده در مکاتب.
بله درست شکر. بله بله
در صورت مرسی هم خوب مانده خوب مانده میگیم وقتی که جنگ بشه نامنی باشه تن بطن روی تحصیل تمام قشت اونایی که هم اکنون هم در جریان تحصیل هستن تحصیل میمانه که جنگ و نامنی و همی تو دلخوره و اون ترس وجودشان هست که شاید مرکز آموزشی شهر لشکرگاه هم بند بشه و خب باز هم بیشتر فامیل ها نامید هستن از بورسه جنگ و همیتو انتحار انفجارهایی که در کابل و دیگر دیپلمات ها موجود هستن و یک نقش کم در نقشان مایتو
بگیم عارف روز
درست کم بند کرد
میشه. درست. بله خانم محیبی در رابطه با سوال آقای فضل هادی وردک اگر بیایم، اگر کوتاه بگوین که خب یکی خب مشکلات هست که در مجموع مشکلات امنیتی است، دوگه است خب خود بعضی خانواده ها میگن که اجازه نمیتن فرزندانشون را که خصوصا دخترانشون را که به مکتب برن، پیام شما به اینا چی است؟ چگونه میتونن اونا را تشویق کرد به خاطر از اینکه اجازه بدن؟ کوتاه اگر بفرمایید.
بله پیام ما این هست که علم و دانش همونطور که از سخنان پیامبر اسلام فرض شمرده شده و فرض هست باید این فریضه دینی را مثل واجبات دیگه که نماز ما هست، روزه ما هست، حق ما هست، یعنی چون فریضه هست حق مثلا والدین هست که اولادای خود را ما پیرو دین محمدی هستیم باید اولادای خود را روان کنیم با مکاتب فرض علم و دانش بی بهره نمانند.
درست. اگر کوتاه در رابطه با این صحبت کنیم که تشکیلات معلمین زن در ولایت هلمند چگونه میتوان جبران کنیم، چون وقت برنامه تمام است، کوتاه اگر بفرمایید.
تشکیل واقعا ما قبلا هم گفتیم تشکیل واقعا کمبود هست و طبقه اوناس ما بخصوص قبلا یک فریق مؤسسه نسر قرار بود که معلومات قراردادی در بخشای ورسپالی ها اونها رو بگمانند، ولی متاسفانه بخاطر نامی ها کلیگی همی طور مختل بانده. و دیگه در خصوص ما خوش هستیم که پیامایی هست که تشکیل معارف را در بخصوص دولات هایی که نام هستن و با نامی روبرو هستن تشکیل زیادتر کنند تا بشه تا با بودجه را همینطور کم بود بودجه هم کم بود تشکیل هست کم بود وسایل و کم بود کتاب و موجود هست و خود بشه در خود مرکز شد هم ما با کم بود کتاب مواجه هستیم، کم بود تشکیل مواجه هستیم، کم بود بودجه مواجه هستیم. خود دهی بخش توجه دولت را علاوه خصوص وزارت معارف را دهی بخش میخواییم.
بله، چه ظرفیت ها چقدر وجود داره در بخش معلمین و ناس در ولایت هلمند کوتاه؟
طبقه و ناس شاگردایشان
ها؟ نه خیر، معلمین
شما آمار دقیق نداریم دقیقا، ولی از آبر طبقه و ناسش تقریبا 65669 نفر از طبقه و ناس ما همکن در مکاتب بخص طبقه در مکاتب در لیسته ها درست و تحضیز مشغول هستن.
بله، خانم فریده محبی فعال مدنی در ولایت هلمند، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
زنده باشید.
شکر. بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی بود. برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه و هفته دیگر. خداوند نگهدارتون.